خبرونو ته.
د ملګرو ملتو سرمنشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه 1500 افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یوولس ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ اوسه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنانوي کښت ته ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، امر به هم د دماغ د نشې دغه ووځي، هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ورباندې تیر سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زاویدم خلدنا سه ټول پوله لري راتلی چې ما ته څو ورته ما ځکه معلومات خپل یم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
اجي صاحب سرور خان خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کمانډر صاحب موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی نن خدای مو کته مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دې له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبان حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړی او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کیږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشې مواد یې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې له نشې موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوي. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمون د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي ولا کار ونه کړي. نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشې موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجا او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انجا کښت ته مخه کړې ده. انجا پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړې او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرامو پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجا 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. دی اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوښ جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وځي به دې کار نه سخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته مشت دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دې دلته مشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشت پیدا کې امر بم د دماغ د نشه د غوزه ام به مر شکر به خپل کار ودرېږي.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسی کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خواړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، وزیري چې یو دوام واوي یو شی وربالا چې بار بله خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو بار به ډېر عزیز ځانونه به جوړوي. دلته که دغه عملیانو خوارانو ته یو شی وربرابر کړي، معنا څوک سازه اندي څوک ورور بنایه اندي ویرینګ سازه اندي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک همکاري وکړي د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره
که څه هم په 1400 شمسی کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنۍ مرستندوی بنسټونو د متحدینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالی او تخنیکی مرستې بندې کړي خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریخودلو مرحله په ټول متعدینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پوری اړه لري. په دې پوری اړه لري چې یو کس څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنې په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت شاول حق له 15 کالو راهیسې نه شکوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سوی یم چې خپلې یوازنۍ وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ژاولک ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسله خو مې اوله خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر او خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او د تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړم، بالا درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شته ته موږ اتاق خو ته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس بنډار یې نه ویل وه، دا ساز او دا شیان هم وپکې. په دې بنډار کې دوی هم دا هغه ویل ما تو خوب رات دوی بس ها ما تا اون شب دو اگه او کزه تا تم خوب ندرزی بس هم آقا یه واره لما و سرسه مخی کسو ما بزنی ما خواهم نمیشی پوست ما سی دخل خیال والا شریط نا خوب بلدی نا و لازم نگوان نو ما در نوی غوخ دلسی دشپی بایدار و اسم سوک چی شیرش که بینیسی بس دلوی جنر آقا ما کل کل به دماغ در کار میکاو سی تو سوپی گرفتار است اول وقتو که خود یه ضرور نکه بیا و روز دبا ورسی نشه بنا اومد در کار بخار نرکاو مجبور بوم سوال ببینه شکه ولا ببینه کار کهو کنه کوای ببینه سوی در اوز در خپل زیم اگنه سی نمی اول خو غاکو نره خراب کرو طول پای پاکه دوم سیدم میدم سیدم مثلا دو برزی بمز تشناب تر مست خیل او سی و رو بنا رسیده در سیل جای بنا سوی جگره سو سو پو بینده اونو گوره اوز در زو سی و مثلا دو برزی از زر پی کار کهو ما 500 رو بیمی پا مواد زی ده سیینی نیم زون می پا مواد کلاره از آن خو می پرید از پیسه در تخیمه زن خو میشه که خراب کرده چه صبح میره لره نبینه کاره تا اوست نرکی اوست نگوره در زمان خپل از کرسو تلیر نستم بگاره زکس اقتصاد میبکه زیپ زکس لغا پیسی سی کرس سور کمه نما به دیمواده که میبی کنه زخواره مثل زویم انگلیسی مووی قرآن شریف مووی مکتب مووی در طول باید ووی زولیدم خلدنه سی طول پولیری راتوی زواته چور تو امزه که مالا مات خپلایم سی پخپل تا پخپل زان ما نکری نو خرک سی گرم دی خلق غوالی سی لما سر بخونه گرزی گوره دی ما پجیب که 500 روپی دسی وقت سوالی سی زد چلور اولاد لرم درین زمان دی یوال نور لرم آقا لور می باز وقت ما تو اسمات کاری و آقا مکتب که دسی پول گرزی و غالری زو هم سی زدره که وایم سی دازی تا تو وقت بیرمات دی مواد پیسی پیدا بسی ده می جیز دوری
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزې لري اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمرسته درڅخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
قومندان صاحب دا تاسو چې ګوري دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زه ستاسو په خدمت کې یم
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباه شلو و تاسی تا دیده مشکل حل دیر آسانه ده
که ده مشکل دوم را آسانه حل کی گی خدا نن بایی حل کم وای چه دوال مشکل ده
مشکل داده چه کور او کلی مطول نشیانو پسر اخیسته ده پا هر کلی که شپا گوز مانان پا پودو رخته دی
آجی صاحب ده تاسی چه وای هست ما خو تروسا پوری پدی بارا که هیچ هم نده وریده دی
که اینه منه دادی ده مشران بدر تا وای
پوشم خا اوز داراته وای است چې زه څومره صدر سره کولای شم
کمانډان سه موږ له ساخیانو نه ډیر تنگ شوی یو
ساخیان اوز دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سر اخیسته
نه ساخیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان مشکل دا ده چې همدا ساخیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساخیانو کې دی
هو صاحب که ساخیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به را لنډه کو دا ساخیان څوک دی څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي
قومندان صاحب ساخیان ډیر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساخیان پیژني دا د مونږ مکمل لیست راوړی
بس دا موخه کار کړی دی چې لیست مو یې راوړی دی لیست یې راکئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لیست دی په دې لیست کې د ساخیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بېغمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساخیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دی ودان قومندان صاحب
کور دی ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زه نو زم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساخیانو چاره وکړم
جی لالا دا قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله ستړی مشي.
قومندان صاحب خیر په خیره خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا رازا دغلته په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده قومندان صاحب، دا دی کېناستم.
خیرو جان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب تاته خو زموږ کاروبار در معلوم دی، له پرون راهیسې یوه اندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
هو مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو، هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم.
یاره خیرو جانه، ډېر ساده یې.
نو څه مې ورته ویلي وایه؟
ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو؟
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو، که والي صاحب ته ورغلل والي صاحب هم ماله کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کړئ. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم. زمونږ او تاسې خوانډي والي ده.
یاره قومندان صاحب ځوندی اوسې، پنجه کړه.
بېغمه شه، زه هم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Let's go.